اته بچی شوی احمد شبریم د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د مسلس پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې د شوزو د حقونو مسله شرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه. داعش د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د کندهار د پرونی حمله مسولیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوی کابل بانک مخته په انتحاري برید کې لشتر لشه یوشتنه ووژل شول او یو 50 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې برید د مرجوبلو شمیر تر دې خوراله شولې دی. داعش ډلې د دې برید د مسولیت منلو ترڅنګ ویلي طالبان په نقشه کړی دي، خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره بانک ته تللي وو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کرن ډیکر د کندهار پر نوې انتحاري حمله غندلې او هغه وحشیانه بللې. کرن ډیکر پر خپل ایکس پانه د دې پیشې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیرې پرته روژه ونیسي. دې لیکلي چې دوی د ترور ټول عمل که هغه د کابل په دشتي برچي کې کیږي یا د کندهار د نوي کابل بانک مخته غندي او وحشیانه بولي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وای چې افغانستان په تیر مالی کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. د دې وزارت په وینا د صادراتو د لږوالي علت د سکرو د صادراتو کمیدل دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پانه کې دا هم ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,012,000,000 ډالر په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه پنبه، وچنځر، ممیز، ینجه، د ینجه تخم، پیاز، وچه او لده میوه او زعفران. د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت پر اساس په 1,402 کال کې افغانستان د شاوخوا 2,000,000,000 ډالر په ارزښت واردات کړي چې ډیره برخه یې له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پروس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بله ډله پرون د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ډي پي اي خبري اژانسته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت چارواکو نه دی ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 3,000 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د پاکستان سر اعظم هیله ښکاره کړه چې راتلونکې میاشت به د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه څه باندې 1,000,000,000 ډالر قرض ترلاسه کړي، خو دا پیسې د پاکستان لپاره بسنه نه کوي. د روټر ساتن تر راپور له مخې شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې غونډې ته وویل که چېرته پاکستان نور قرض ترلاسه نه کړي ژوند په دغه هیواد کې سخته کیږي. پاکستانی رسنیو تیره میاشت راپور ورکړ چې د دوی د مرکزی بانک تر راپور له مخې په 2023 کال کې له جولای څخه د 6 کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4,000,000,000 پاکستانی روپۍ زیات شوې دي، چې اوس ټول قرض 4,82,000,000,000 روپۍ ته رسیدل. خبرونه تشرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان، ایران او پاکستان کې لنړیوالو اصول سره سم د شوزو د حقونو مسله چیرې. د دې اصول له مخې د شوزو له حقوقو څخه مطلب په ټولنه کې د دوی ټولنی، سیاسي، اقتصادي او کلتوري حقوق دي. په افغانستان کې د شوزو د حقوقو ستونزه د کتونکو په باور داده چې مشخص قانون نشته. مثلا مدرسې ته نجونې تلای شي، مکتب ته نشي تلای. په یو ولایت کې نجونې باید مخ پټکړي، په بل ولایت کې بیا دا ستونزه نشمیرل کیږي. طالبان وایي چې شرعي قانون نافذ دی. په ایران کې هم قانون شرعي دی. په دې دوه هیوادو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورتواله شته. مثلا په ایران کې ښځې له محرم پرته بهر ته سفر نشي کولی. په افغانستان کې هم همداسې ده. په ایران کې ښځه نیم میراث اخلي. په افغانستان کې هم همداسې. په ایران کې ښځې لوبغالو ته نشي تلای. په افغانستان کې داسې عامه ځایونو او عامه پارکونو ته نشي تلای. په پاکستان کې بیا د 1993 کال د اساسي قانون لمخې جنسیتي نابرابري رد شوې ده او په قوانینو کې په ګڼو مواردو کې ښځې د نارینه وو په څیر حقوق لري، خو په ټولنه کې عامه ذهنیت داسې دی چې له قانون سره سم حقوق په ډیرو مواردو کې ښځو ته نه ورکوي او عوام د دې حقونو مخنسي مخکتر دي چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، کوم خوښ شوه سبسکرایب کړئ، او په فیسبوک کې هم لیدلای او ریدلای شئ. د بحث لپاره له پېښور د اسکایپ لارې لایبه یوسف زیرا سره ده. د دوی هر کلی کوم عبدالله په سټوډیو کې، زما همکار په فردا رادیو کې حنا کاویانی را سره ده. دوی به په فارسی را سره خبرې کوي، او لایبه جانب له پېښور په پښتو را سره شخې شي. مخکې تر دې چې تاسو پوښتنه وکم، د بشري حقوقو د څار د ډلې د شزو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته وویل چې کوم قوانین چې طالبانو په افغانستان کې تطبیق کړي دي، او لښوزو کوم غشتنې لري او تاذرات په وځ کړی دي، للوې سره په نړۍ کې د شزو پر حقونو تاثیر کړی دی، واغیزې پریست دي د څرګندونې سره ګورو او اورو.
د طالبانو نوړ چلن په افغانستان کې د نړیوالو د دې هڅې په وړاندې یو جدي شاتګ دی چې غواړي تر 2013 کال پورې جنسيتي برابرۍ په نړۍ کې رامنځته شي. د هغه ټکو څخه یو دی چې موږ هڅه کړي چې اشاره ورته وکړو. نو هغه څه چې په افغانستان کې خزو ته پیخي کې هر ځای خپل اغیزې شیندلای شي.
لمړی پر شمغله کاویانی ته هیدربار میګه کې قسم کې شیندید کې تعذیرات که طالبان در افغانستان سر خانم ها وضع کرد، در مجموع در همه جهان، در کل جهان این تعذیرات خود داره. در ارتباط ایران شما چگونه فکر میکنین که در ایران هم تأثیر خود گذاشته؟
بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ما شاهد یک سری اتفاقات در ایران بودیم. بعضی یک سری قوانین یا سختگیری هایی که بعضاً با شرایطی که طالبان در افغانستان پیاده کرده بود مقایسه می شد و گفته می شد که به دلیل قدرتگیری طالبان در کشور همسایه در ایران هم تندروها به نوعی سعی می کنند یا فضا رو مناسب می بینند برای اینکه بخوان امیال خودشون رو پیش ببرند در کشور، مخصوصاً در مثلا استانهایی که هم مرز با افغانستان هستند، در خراسان رضوی، خراسان جنوبی و شمالی که همچنین مهاجران افغان بسیاری هم اونجا زندگی میکنن. اما ما به مرور که پیش رفتیم، به تبع زمان که گذشت، ما شاهد اتفاقات دیگری هم در ایران بودیم، از جمله جنبشی که حالا امروز به اسم زن زندگی آزادی میشناسیمش، و اون خیزشی که زنان محور اون بودن و پیشرو بودن در اون در سال گذشته، و از همین جهت به نوعی ابتدا ما شاید شاهد این تأثیر بودیم و بعد واکنش به اون چیزی که داشت اتفاق می افتاد. و امروز باز در ایران شاهد اتفاقاتی هستیم، سختگیری هایی رو می بینیم که به نظر میاد که همچنان همساز و هم تراز می خواد باشه با اون چه که در افغانستان در جریان هست تحت حکومت طالبان.
تشکر لایبا جان. تاسو تکرشم هانا جان، خدا ویل چې په ایران باندې د طالبانو له حکومت وروسته ځینې اغیز شته د شزو د حقونو په برخه کې. په پاکستان کې څرنګه
چې کله طالبانو خبر راتلې، نو په خبر یونیورسيټي کې مونږ قتل چې جنکو و د مخ کې د برکې نه چولې، د اوس ډیر زیاتې دلته کې زمینم په خبر کې او په ځانګړي توګه باندې په هغه ډیسټریکټ سوابه او په نورو کلو کې چې د ټوپې بکره پکې نه، د هو زمینم چې د زمونږ علاقو کې بالکل نه وي، الته کې بچې له استعمالې د برکې استعمالې او پاتې شو د هغونو خبره نو دلته بس دا چې دونه د چې زنانه چې کم دی هغه اسکول تک پونتون ته، یعنی کالج تتلیشی یا هغه ته د نوکری کول پسنه صحت پورې هغه چې کم دی هغه حق ورته شتا بازار تتل دانشته چې تور ته دا وای چې تبه نه محرمه بغیر نه دی. البته بعضی باجوړ ممند یا وزیرستان کې د مونږ کم دغه ولایتونه دغه تک بیا سم مسئله شته چې دغه تک ته ډیر زیات ده.
مننه هانو جان. دا قبلا به شعار بعد از کشته شدن مهسا امینی اشاره کردین که زن زندگی آزادی، این نهضتی که به میان آمده بود به گونه خاموش نشده در ایران؟ اگر خاموش شده علتش چیست؟
نظرها درباره اون چه که پیرامون زن زندگی آزادی در سال 1401 اتفاق افتاد و اینکه حالا امروز کجاست خیلی متفاوته، به دلیل اینکه گروهی معتقدند اگر که ما تظاهرات خیابانی رو نمی بینیم به معنی خاموش شدن این جنبش هم هست، اما بسیاری هم مخالفند به دلیل اینکه معتقدند اولا دلیل از خیابان رفتن معترضان سرکوب گسترده‌ای بود که در شهرهای مختلف ایران اتفاق افتاد. ما از کشته شدن بیش از 500 نفر صحبت می‌کنیم، از زندانی شدن ده‌ها هزار نفر داریم صحبت می‌کنیم در پی اون جنبش، و این سرکوب گسترده به تبع با هدف ترسوندن و با هدف خاتمه دادن به یک اتفاق اعتراضی این چنینی بود. اما حالا امروز به نظر میاد که ما نمادها و سمبولها و نشانه‌های دیگری از ادامه اون جنبش در زندگی روزانه خصوصا زنان میبینیم، زنانی که علارغم سختگیری‌هایی که بعد از این جنبش بیشتر هم شد، شاید گشت ارشاد یا اون پلیس امنیت به اون شکل، پلیس اخلاقی در شهرها به اون شکل وجود نداره، اما همین دیروز سازمان عفو بین‌الملل گزارشی رو منتشر کرد بسیار مفصل که چگونه از راه‌های دیگه پلیس داره تلاش می‌کنه، مثلا با توقیف کردن خودروی افراد، زنانی که بدون حجاب وارد خیابون‌هاشون میشن. و ما هرچه گذشتیم در طول این مدت یک سال خورده‌ای می‌بینیم که زن‌های بسیاری همچنان علارغم خطری که تهدیدشون میکنه تصمیم گرفتند که دیگه حجاب رو بر سر نگذارن، و حجاب رو حالا اینجا به عنوان یک نمادی از بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز داریم ازش صحبت میکنیم. این یک بروز بیرونی داره، زنانی که نمیخوان دیگه به عقب برگردن، و بسیاری که میگن که یک چیزی در سپتامبر سال 2022 در سال 1401 براشون تغییر کرده و به عقب بر نمیگردن. بسیاری چیزهای تازه آموختن، مثلا ما در سیستان و بلوچستان در روزهای گذشته اولین زن بلوچ رو داشتیم که جایزه شجاعت وزارت خارجه آمریکا رو دریافت کرد. وقتی خانم بلوچ این جایزه رو دریافت میکنه به معنای تغییری در یک فضایی است که پس از جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده که ما الان صدای زنان بلوچ رو داریم مثلا بیشتر میشنویم، همچنین در مناطق کردنشین به طور مثال. برای همین تعداد زنان زندانی سیاسی که ما در تهران و سایر شهرهای ایران داریم رو اگر نگاه بکنیم، زنانی که صداشون خاموش نمیشه و یکی از این زنان جایزه صلح نوبل رو میاد دریافت میکنه، و همه این چیزها رو اگر کنار هم دیگه بگذاریم، اینه که گروه دوم معتقدند که جنبش زن زندگی آزادی نه در شکل اعتراضات خیابانی بلکه به اشکال مختلف دیگه در لایه‌های دیگر اجتماع داره رشد و نموش ادامه میده تا به مقصد برسه.
بله. در افغانستان شعار کار و زندگی خانما به گونه خاموش شده. در سال اول طالبا شاید تظاهرات در کابل بوده، ما در بعض شهرهای دیگه افغانستان، یکی از اعتراض کننده ها به نام نرگس سادات برادی آزادی گفت که شکنجه باعث خاموش شدن تظاهرات شده.
وقتی که فکر میکنم به مو سال گذشته صدای همهمه از سلول انفرادی شنیده میشد و با الفاظ خیلی تمسخر آمیز صدا می کردن که بیارن او خانمی را که بر علیه ما استادگی کرده بود و بر علیه ما بعضی شعارها را می داد، بیا به زبان پشتو هم می گفته که راست دورز سیسی اورز دی، یک رشخند، یک بر زخم من نمک پاشیدن بود.
در افغانستان، شما در ایران گفتین، در ایران از طریق سوشال میدیا هم فعالیت های خانما به شکل گسترده است، حالا فعلا هم فعال هستند. در افغانستان تا جایی که میبینیم به شکل پراگنده است. در ایران چی چیز باعثی شده که یک انسجام پیدا کنه و یک نظم پیدا کنه؟
این فعالیتی که در
فعالیت های علیه تعذیراتی که علیه زنان وضع شده.
ببین، در ایران، حالا ما از سال 1401 صحبت کردیم، اما در ایران فعالیت زنان، حالا در قالب جنبش زنان یا در